د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې د چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو هم خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي.
طالبانو په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د دوه هیلې تړونه په سرغړونه توران کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیښه کې مړ دي. وسلولو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوه هیلې تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشنبې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوه هیلې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډیری امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو، دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د وری د موافقه سره سم سیوی دی. د لاګیت وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. شغلی لاګیت ویلی و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجی، نادالی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوه هیلې تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند مرکز، لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو ترول کې لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورونی چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکی هیوادوالې شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. دوبلی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان سی وی دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي، د ژغورونکو کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوی تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند لتیری شپې نافذ شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوی دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په اصل کې پوری کړي چې تر دې څو ساتمخ کرمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی شار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په کمیدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول شوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډیر کسان مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د غور د امنیت قمندانۍ په مخ کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او شاوخوا 100 نور ټپیان کړي دي.
عملي زموږ دوه لسنه ملکي یوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غرض وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې خو د درېمي او څلورمي حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څخه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمیر غړي هم دا نه ردوي چې طالبان د بریدونو زیاتوالي په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکرات باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حال مو خبرو وایي د دوامدار برېښنا نشټوالي نامنی او اداري فساد دوی په دې ولایت کې لپانګونې بېزړه کړي دي.
متاسفانه په دایواله سیزه کې په کندهار کې 1 متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري بلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. راز د خبرونه په دوهمنی مې کړې انصاف پلټه کې او تاسو د ولکو شو ځانو د لټي پروګرامونه هم مې هېروي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لکټر لګه 12 کسان وژل شو او شاوخوا 100 نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایان طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکې عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی خو د غور ولایت چارواکو د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له 2 ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن.
ډیر مننه نوري سه پایل به د غور ولایت کو نن لګرمي وړاندې یو لس بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 2 لسنه ولسی وګړي وژل شوی او 100 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې د موټر بم چاودنه د غور امنیت قمندانۍ قراول ته نګدي او د خزو او معلولینو شهید نو چارو ریاستونو مخه ته شوی دا چې پراخه مالی زیانونه هم اړولې دي.
تر هغه وروسته د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپل جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیت قمندانۍ قراول ته څیرمه د خزو چارو شهیدانو او مالینو ریاست ته مخامخ لا چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دوه لسنه ملکي یوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د 14 د مرګ جوړ تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسول ډاکټر محمد نصرت ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګان او عکسونه چې لسیمی اخیستل شوی دي او په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي ښکاری پکې داسې چې 14 ډیره زوره واره واو شاوخوا کورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عین شاهدان هم د مرګوبل شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار دی. دلته په کابل کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننې موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکار دښمنی بللې ده. خغلی کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوې ده. لغور وره خو نورې سه له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او التم جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لوخته د غشان په دریمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیری، افغان امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. خغلی سناوله ده هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډیر ژر به دغه لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نورې سپ له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې لامل په ځنګړي ډول د اتمی نه هی لامل چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د فیض آباد او بهارک لار هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې لامل هلته ملکیانو ته د اوختو تلفاتو پاړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشان کده کندهار په لور باندې ولاړ شو. په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تختپل ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شا باندې تمبولې دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلي دي چې د ډیورن فرضي کرخه تنګ دي وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډلېز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو له خوا پر شا تمبول شي او دولس وسلوال طالبان پکې وژل شوی دي. دغه راز نوموړي ویلي دي چې د تختپل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوالو طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تختپل ولسوالۍ د حکومت ولسوالۍ پوستا د ملیت په نوم باندې چې لدین وړاندې په تیر یو میاشت کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلې نورې سه
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. بیا هم په امنه کې تمکیغو د غرض د اورزګان چارواکي هم وایي چې په تیر څلور ورځو کې په دهرود ولسوالۍ کې یو لس افغان سرتیری او تر شلو ډیر طالبان وژل شوی. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټول لارې تړلې دي. د غرض چارواکو ویل چې تیر شپه پر یو کور د هواندې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم دوه ښځې وژل شوې دي. مخکمو اوریدل چې غور په مرکز فیروزکو کې نن په یو درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرجوب لوخت کته هم طالبانو تر اوسه دغه چاودنه چې د امنیه قومندانۍ په مخ کې شوی مسولیت نه دی اخیستی. خو افغان چارواکي د طالبانو کار بولي. له غور اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراری سربیره لکه څنګه چې مخکې مو ویل د څنګلوري اورزګان ولایت ځینې برخې هم ناکراری دي. طالبانو ولې په وروستیو کې په تیر بیا پر خارونو یا ګڼ میشتو سیمو حملې زیاتې کړي. په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څخه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتح چې دوی فتح بولي د دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتونو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد د پخوا په پرتله څو چند کی. تاسو ولیدل چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې الته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوی یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږیدلیو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوی غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابت کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانانو د کوروز بې کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ
شو. پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لورې سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدا ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سل معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي. دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چوکي چې زره دې کال تر اخیره وزم، دا د ایلمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه وو چې دوی ډیر تشویق سول او دا فکر وکړي چې میدان مشترک رانیسو او موږ په جنگ د وطن نیوایس.
له داخله د خلکو غوګونه پورته کیږي چې هیله کوي له دوړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، خلک کم کړي او اور بند غړه کېږي. د دغه سولې د خبرو سیمیز ملاتړی او نړیوال ملاتړی په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوال طالبانو حملې زیات کړي، ولی په دوی باندې کافی فشارونه نه راوړي چې شخړې کم کړي ک اور بند غړه نګدي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله، طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، په لحاظ مجبور دي چې په یلمن په جنگ کې خپل قوا او فشار کارسو ال ته دوی بمباري وجدل سولې د افغان قوا په څنګ کې، او وس طالبانو ته پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزکړه. پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوهم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کې.
د امنیتی چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچی پلاو پر روان هم بد اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې ورستۍ حملې د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف تر سره کړی دی. د دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاو دو غړو فوزی کوفی او شریفه زرمتی ازادر وروتول طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغه ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازادر وروت خبريال دی ونادر پر پورت کوي.
د هلمند پر مرکز لخکرګه د طالبانو د حمله نن لسمې ورځې پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې لاري خپل مخه ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړي شریفي زرمتي ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیز کړی دی. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي سیمه خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیز کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه د غړډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اته مناهیه نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملی کول دي. هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیرې دل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورستر بل د تاوتریخوال ډیرواله د دې ښکارندوی کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خدا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوال ډیرواله د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوال کمېدو وربند ته تن کېږدي او د مذاکراتو
که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت خاموشي پاړه هم پښتني او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلیدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغه برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوې دي. هغه سیمې پاک شوې او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخزی ترڅو ملکیانو ته مرجوب لوانوړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورنو کې څنګه نیولای دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ازواکونه لیږلې دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بیځای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حمله نه دي کړي بلکې هغه سیمې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیاوې دری فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکارانو او سوداګرو وایي دغه ستونزې د دې لامل شوې چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکې کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی
فابریکې کې چې حالات نورمال یا برخولو تقریبا 110 کس کار کوي خو اوس موږ هغه 110 کس سره سوالي.
شاغلی شیوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه خو چارې هڅې چې هله درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزې موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزې د شریک قبالو د نشتون دی، درېم ستونزې مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزې مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیل برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنی ترڅنګ د کورنی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنوي تولیداتو ناوړه اغیز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیم اندازه فروشات نه لرو.
دا افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنی تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي وروسته دا خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفایه لرو په ملکي دا هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال یو سلاته شفته فابریکې فعالې او دروت سلویش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونی مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ چې کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نست
تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکي. متاسفانه په دیواله سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازلام داسې پاته ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي ولی صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل انشاء الله کېږي په یوه نه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نام چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیره فشي. نامنی تاسو معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوخه کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د نه دیوال تاو ترڅو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا یو نیم سل میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکی څخه 40 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پرچاویږي. د غراس 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له خاطر ډیر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې دوه کال مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت د غراس پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبري د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
بلاروس له تیرو څخه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو خو مخالفین یې وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشنکا سیاسي مخالفې او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان هم ورسره همغږی دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب العاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واک لرې شي، کنا د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا دېرش تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوي زرګونه کسان منسک کې مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره